لري شوي او په ځینو نورو کې د اقدامات په پام کې دي. د برتانیا د روغتیا وزیر مات هانکوک ویلي چې د دې چې دا ورځ په ورځ ډاډه کېږي چې هېواد یې د ټولبند وروستي پړاو پر لور تلای شي، او زیاته یې کړه چې حکومت به نن د دې طرحې په اړه نور بحث وکړي. د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابیش هغه پلان برابر کړی چې له مخې تر روانو درې اونیو پورې د ویروس د مخنیوي مقررات اسانه کېږي. په دې اړه د چک په کابینه کې هم نن بحثونه په پام کې دي. د هنګری چې 10 میلیون وګړي لري له 5 میلیون زیات خلک واکسین شوي، او د جرمني د روغتیا وزارت ویلي چې په کورونا د اخته کسانو شمیر په کمېدو دی او محدودیتونه به هم ورو ورو لري شي. په متحدو ایالاتونو کې هم د کورونا وایرس د خپرېدو سرعت په کمېدو دی، او په داسې حال کې چې د واکسین کمپاین په چټکۍ سره روان دی، د نویو مواردو په شمیر کې له تیرو 11 میاشتو راهیسې د لومړي ځل لپاره کموالی راغلی. د حالت په نړۍ کې د دې وبا د ناوړه اغېزو د کمېدو هیلې زیاتې کړي دي. خو برعکس په هند کې د روغتیا وزارت ویلي چې په وروستیو څو اونیو کې د کووید-19 د مثبتو مواردو له زیاتېدو سره د ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر له 3 لکو اوښتی.
السلام علیکم، تاسی آزادی رادیو او رینن دوشنبه د خبرګولی درېم نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د میله 24 نیټه سره برابر ده. زمل علي بشیریم، تخنیکی چاري میرحمت صاحب پر مخړي. د آزادی رادیو اونیس پروگرام مخکښ شذ خبريږي. په دې خبرونه کې د نن ورځې لومړی میلمانه فریبا احمدی کاکړ د کندهار اوسیدونکې ده. د حقوقو له پوهنځي لسانسه کړې ده. د ولسی جرګې په درو دورو کې د کندهار د خلکو استازې پاتې سوې ده. د خبرونې دوهمه میلمانه به هم ورسته تاسو ته اعلان کړو، خو که اوریدونکو تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ، آزادی رادیو ته مستقیم تلیفون وکړئ او له زموږ له میلمنو سره خپل نظرونه شریک کړئ، او یا هم د دوی څخه پوښتنې وکړئ. د تلیفون شمیرې دي 0500 8225 او 0599 203 50 40. اوس هم ورځم د خبرونې لومړی میلمنی پر لور فریبا احمدی کاکر صاحب لمر سره پر لیکه ده. کاکر صاحب، مننه چې خبرونې ته راغلست.
سلام تاسو ګرانو اوریدونکو د آزادی رادیو، خدای دې ټول جوړ روغ اوسېږي، خدمت کې.
کاکر صاحب، تاسو په کندهار ولایت کې د حقوقو له پوهنځي څخه لیسانسه کړې ده، په دغه ولایت کې فعال یاست، او همداراز مو په درو دورو کې د دغه ولایت د خلکو استازولي کړې ده. د کندهار ولایت د ښځو په برخه کې که تاسو لومړی موږ ته ووایاست چې کومې داسې ستونزې وې چې تاسو د خپلو درو دورو پر مهال ورسره مخامخ شوي یاست، او د دوی د ستونزو هل کولو لپاره مو هلې ځلې کړې دي؟
په کندهار کې غټه ستونزه اول خو کلچر و انانات چې دروسه په جلا حاکم دي تقریبا پر خلکو باندې. ډېر خلک دې ته زړه نه شه کوي چې خپل اولادونه یا خپل مېرمنې ډېر وظیفو ته واستوي او یا کار کوکي. دوام دا چې امنیت چندانې جوړ نه دی په مجموع کې په ټول افغانستان کې، خصوصا په هغه حوزه کې، ځکه چې دا خلک هم دا شي ته هم زړه نه شه کوي، ښځې ډېر د باندې نه پرېږدي او کې پرېږدي بیا د ګواښو سره مخ شي، بیا هم کورنۍ متضرره ده او بیا هم کورنۍ په دې مورد باندې اندېښمن شي، بیا نو نه غواړي چې خپل ښځې کار وظیفو ته ولاړ شي. او دا چې موږ څه کړي دي، موږ همېشه کوشش کړی دي چې د ښځو دا قوم دفاع وکړو، د ښځو د حق لپاره اواز وچت کړو په پارلمان کې، ځکه چې پارلمان ته ستایږي چې مقننه قوه ده، قانون جوړیږي، هلته موږ کوشش کوو چې په قانون کې د ښځو هغه مثبتې لارې ورته هوارې کړو، کوم چې د دوی لپاره اسانتیاوې ولري. نو موږ خپل دا کوششونه کوو، همیشه د ښځو په قانون کې موږ کوشش کوو چې اسانتیاوې جوړته هوارې کړو. نور څه چیز موږ په توان کې سوی دی، همیشه ما کوشش کړی چې د ښځو لپاره کار وکړو. په مجموع کې د افغانستان د خلکو لپاره، خصوصا خپل د انتخاباتي او زید لپاره کار وکړو، هغه که ځوانان یې که مثال ښځې که نور، خو خصوصا ځکه چې شوار مفروض اول دا چې شوزو د حقونو څخه به دفاع وکړو، کوشش مکړی دی چې د شوزو د حقونو څخه دفاع وکړو.
بله کاکر سب که تاسی دنجونو دزدک رو پا برخه که مشتا مشخصه تو گوست چه دوی چردوال ستونزی وینی پا داسی حال که چه دوی غواری چه شونزی تبلاری سی او خپل دزدک رو تا دوام ورکلی، هاگه کمی ستونزی دی چه ستاس پا نظر باندی مهمی دی پا ستاس پا ولایت کی؟
دا خو یو مرمدار خبره ده چه پکندار که د مخچم ویل کلچر نن تاسو ګورئ حاکم دی مشټول انجنی په چادرې کې ځي شونځیته او اکثره کسان کوشش کوي چې خپل اولادونه خصوصا انجنی چې ځوانان سوي دي خپل په نقلیه وسایط کې انتقال کې ځکه دروس په شونځي کې نقلیه وسایط نشته چې خلک د امنی احساس وکړي خپل اولادونه ته خصوصا ځوان انجنی ته نو د امنیت مشکل سره د مزایمتو مشکل سره چې خامخا په ولایتو کې خصوصا په لیري ځایو کې دا مشکل سره چې د پلانکي لور مکتب ته زیارت او مزایمتو تخت کیږي یا اجتماعي یا امنیتي خلک خامخا په دا سیسترګو ته ګور چې پلان کې لور د مکتب ته ځي دا یو مشکلات او تپیشي بل دا چې مخونه پټ شي بل دا چې مخبل لیدل دي چې په حتی قانتونونه کې انجینری پانسي وای اما په پټ مخ دا یو غټه ستونزه ده ارت په ساتو ساتو ناشتي امکانات نشته په سنفو کې ګرمي په سنفو کې په فکر وکړي چې انجلی چې پچا د ریک ناس او مخې پټې او تدریس کی هغه تر کم تدریس وکي یا مثلا وظیفو ته ځي تاسو په شاو لاس کلاس نه د لک دلته په کابل کې په مرکز کې چې موږ وینو شذونه نه په شوبات کې ناس چې کار کوي په آزاد فضا کې نسبتا مګر په کندهار کې متاسفانه چې جنې په یو وخت په شوبات کې ناس دي چې کار کوي خو هغه په پټ مخ یا مول و علي په داسې حالت کې هغه سی کار کولای سي او نه خپل ځان مسؤلیت ساتي او ډېر مشکلات دي ورته، خو بیا هم پر هغه سره سره شزي کوشش کوي خصوصا په مکتبو کې په شفاخانو کې دا دوه ځای یو څه آزادانه یو څه آزادتر کار کوي ځکه نجونو په ښوونځي کې چې دی ځي یو څه ځان آزاد احساس دي او بل دا چې په شفاخانو کې د ښځو په برخه کې چې کار کوي وړي یو څه آزاد تر دي نور په د نورو شعباتو کې په د نورو ریاستو کې په د نورو ځایو کې چې کار کوي اکثره خو صرف د جندر په نامه یو دوه هلا درې ښځې کار کوي په اکثره د فاتحو کې چې هغه په سلحه او نارینه دي یو دوه درې هغه سمبولیک په رقم د ښځې په نامه یا د جندر په نامه هلته یو دوه درې ښځې کار کوي هغه سي آزادانه لکه په کابل کې چې موږ وینو چې نن خدا ښځې او نارینه ټول په هر شعبه کې د ښځو ګډون سته په هر دفتر کې د ښځو شتون سته په کندهار کې هغه سي خبره نه ده ډېرې ښځې معلمان دي یا مثلا دغه دې په شفاخانو کې کار کوي یا علم اساسات خارجي اساسات کې چورې د کار کې د څه خاص په ریاستو کې چې ځم همیشه دا ګلوم کوم همیشه دا خبره مورې یادوم حتی په خپل اکثر ویناو کې دا خبره کړې ده چې د شوزو شتون نسته ولی یا نسته یا کی ډیر کم محدود داسې خو هغه مثال ادارات ماته په جواب کې وایي چې دا په دې خاطر چې شوز اجازه نه لري چې کار وکړي شوز کار نسکوله یا نرازی از رن شکوی او شوز پچوایم چه ولی رن شکوی ولی نزوی ولی کار نکوی آره توایی چه یا کلیدی پوستون مشتا نراکی چه پدی واردی چه مشتا باندی بلارسو او دا کشنی بستون چه مشتا راکی اغم دیر محدود نمش رن شکوله دا مشکلات پا مجموع کسته.
ش دغه چې تاسو د سیمبولیک کارونو یادونه وکړه، په دې اړه به خبرو ته نور هم دوام ورکوو، خو زما بل پښتنه دا ده کاکړ صاحب چې تاسو په خپلو خبرو کې د داسې یوې سیالي یادونه مهم وکړه چې باید مثبت وي، او آیا اوس وخت نه دی رارسېدلی چې خلک باید د غیرت تعریف او تعبیر بدل کړي؟ یعنی غیرت باید دا وي چې یو څوک خپل لور او خور ښوونځي ته لیږي، او دا باید غیرت وي چې د یو چا لور لوستی وي او باسواده وي او خپل لار پیدا کولای شي او خپل حقونه ورته معلوم وي، او همداراز د خپل نه یوازې د خپل کورنۍ بلکې د افغانستان په اقتصاد کې برخه واخیستلای شي، د خپل کورنۍ مالی چارې پر غاړه واخیستلای شي، او د دې پر ځای چې د نور خلکو د اوجو بار وي پخپله کورنۍ کې یو مثبت رول ولوبولای شي، دا باید غیرت وي. په دې اړه تاسو څه ویل غواړئ؟
زه همیشه د خپل ورونو سره، د دوستانو سره، د نارینه و سره په مجموع کې ما دغه خبره ده چې آیا زه ننګ یم وختي چې درې دورې کېږي چې وکالت کوم د یو نارینه ستونزه ورحلوم. خپل ځان مثال ورکوم، لکه خپل ځان غوندې نور داسې کسان چې پراست کې دي، زه مثال ورکوم خلکو ته چې ورونو دغه زما څه مشکل لرم، زما پر کوم ستا لور ستا خور ستا میرمنه که داسې آیا دا به ستا دپاره ننګ یا غیرت یې چې داسې؟ خو نه پوهېږم دغه فعلا که دغسې ده، لکه روز اول چې د نظام دا نوی نظام جوړ شو او ښځې را ووتلې ښوونځي ته ولاړه، ډاکټر شفاخانو ته ولاړه، په اداراتو کې ولاړه، کارونه یې وکړه، حالت ښه و، دا مثبت حالت ته موږ روان و، مثبت تغییر ته موږ روان و، ډېره ښه خبره وه. اما متاسفانه چې په دې اواخرو کې امنیت خراب شو او بیا هم ښځې شهیدانې شوې، په کوڅو په بازارو کې د دوی جسدونه ولوېده او د دوی مړي انتقاض ولې، دا بېرته یو منفي تغیرات راغله، پر نارینه باندې خپل اثرات واچول، پر خلکو باندې خپل اثرات واچول، څوک وبېرېده، څوک وشرمېده د داسې حالاتو څخه، یا څوک چا ته غیرت ودرېدی د داسې حالات څخه، بناً بېرته دغه حالت منفي ته ولاړه. نو دغه هم د دې یو شي باعث وګرځېدی. تاسو وینئ چې دا اوس کې په کابل کې د نجونو د ښوونځیو مخ ته انفجار وسو، او زموږ ستاسې په لسهاوو نجونې په دغه کې په سړکو باندې پراته وه. یا داسې یو حالت که خدای ناخواسته یو داسې ولایت ته راسي لکه کندهار غوندې، دا به ډېر منفي اثر وکړي. زه مطمئنه یم چې 50% نجونې به د تعلیم او د پرمختګ څخه ونیول چې خدای نه کوي داسې ورځ چې داسې یو حالت راسي کندهار ته. نو دا شیان باعث ګرځي چې موږ مخبور شا باندې ولاړ شو، نه پر مخ باندې ولاړ شو، او پر نارینه و باندې موم پر احزانو یې منفي تاثیرات واچي. نو په اولی شپو کې شوه ډېر خلک دې حالت ته تله چې خپل نجونې، خپل خوندې، خپل مېرمنې وظیفو ته یا تعلیم ته یا څه ته پرېږدي. اما متاسفانه چې حالت داسې راغی چې څو ځلې موږ د دې شاهدان وو چې زموږ ښځې یا شهیدانې شي، یا مثلا جارونه یا دا شیان منفي تاثیرات یې واچول. او اوس بیا یې دا زه چې ورته ګورم خلک نسبتا یو څه مخکې څخه بیا پر شا تګ کوي د دې سیالاتو څخه. نو امیدوار یو چې خدای داسې ورځ راولي چې د امنیت مشکل حل شي، ټول مشکلات به انشاءالله حل وي د خدای په توکل.
مننه کاکړ صاحب، ستاسو مخکنی خبرې ته به بیرته راسم. تاسو د شجو د کار په اړه باندې یو څو خبرې وکړې مخکې. تاسو یادونه وکړه چې په کندهار ولایت کې ځینې پوسټونه یوازې د سیمبولیک توګه باندې شجو ته ورکول سوي دي، چې د جندر په برخه کې، یعنی د جنسیت په برخه کې دي، چې دا هم ستاسو په نظر کافي نه دي او شجو ته کاری فرصتونه دومره نه دي برابر سوي لکه څومره چې برابر سوي وای باید. نو په دې برخه کې نور څه کېدلای سي چې شذي وهڅول سي چې کارونو تراسي او د په رسمي توګه دندې پیل کړي او وظیفه واخلي او د دولت پر کچه باندې څه کېدلای سي چې شذو ته نور هم د دوی د هڅولو په خاطر ځایونه ورکړل سي پیدارو کې
موږ غواړو چې زموږ د کندهار شذي اکثریت زوینمه د شذو چارې ریاست مراجعه کوي څوک چې وغواړي چې کار وکړي مراجعه کوي یا د کار غوښتنه کوي او دایم هغه دی زما په نظر زموږ د شذو چارو وزارت باید په دې کې هڅه وکړي د وکیلانو همداسې زه په خپله مې همداسې د دا وکیلانو څخه یمه چې د شوزو د پاره د شوزو د تشویق د پاره د شوزو د پرمختګ د پاره کلیدی پوستونه تاسو فکر وکړئ چې په کندهار کې دا اوس یو د شوزو چارو ریاست باندې شده ده نور په مجموع کې دا ټول ریاستو کې حتی یو ماوینه د یو ریاست هم شده نسته د د سب جمهور په حکم فرمان باندې ول د والی صاحب و اما وینیت بای کی وشه زی چې دا د زموږ د پاره ډیر یو شزيري او موږ ډیر ته علاقه مندو مګر زه څوڅ و د ارګانای محل سره په تماس کې او غشتنه مې دیني وکړه چې دا خو د قندار حق دی کاندیدان مرتلرو علاقه مندان مرتلرو او یو شه زیری دی د کندهار یا په مجموع کې د ټول افغانستان د ولایاتو د شذو د پاره اما متاسفانه در اوسه پورې دغه کار عملي سوی نه دی په ځینې ولایاتو کې عملي سوی دی اما کندهار کې در اوسه پورې هلمند کې اته زابل اروزګان په دغه حوزه کې دا موضوع نه ده عملي سوی او موږ په کندهار کې کاندیدان لرو او د چې منحیث د یو وکیلې ماته مراجعه سوی ده حتی نور ځایو کې داسې موږ یادونه کړې ده حتی ارګانای محل کې موږ دا یادونه کړې ده چې ولې دغه خو د رئیس صاحب جمهور خپل فرمان او حکم و چې یوه ماوینه باید وټاکل سي وخت چې ښځو ته د والي د ماوین یو ښه پوست دی چې هغه ښځو ته نه ورکول کېږي پیادهتوب یا مامور یو څلرم پنځم شپږم بس ماموریت نو دا خو نسو دا خو معلوم داره ده چې صرف د یو ریاست د یو جندر د مراد په خاطر یو کوچنی ماموریت ښځو ته ورکول کېږي ولې په یو ولایت کې په ټول ولایت کې ودانه رئیس ته ښځه نسته ولې د والي صاحب د ماوین هغه حکم فرمان چې د خپل رئیس صاحب جمهور دی ولې درسته پورې په دغه حوزه کې عملي نسته پاتس و یا یو معلم چې هغه نه ژغ اوریدل کیږي نه یو سیما شرطه ورکول کیږي نه یو پشپش زر په وزر ماشو کی معلمین ته داسې دغه سي وټاکل سي یا دې یو کوچنی ماموریت ته یا په ماساتو کې ولې کړی دی پوستون ته د حکومت توجه ده د شوزو چارو وزارت چې وزارت دی د شوزو چارو نوم پر پروتي ولې دا دفاع نه کوي د شوزو چې دا باید دغه کړي دی پوستو کې شوزو ولاړ سي چې دا نور تشویق سي چې د کور وځي رزق په غار کې اخلي قرباني ورکوي آیا دی دا حق نه لري چې په یو شپوس کې کار وکړي داسې مشکلات دي شوز ته په اول درجه سترګه نه کتل کېږي شوز توانایی لري شوز ته که وخت ورکول سي شاید ډېر کار وکولای سي صادق دي خپل په کار کې د هیڅ چا په مقابل کې دي ګرام لګي اما متاسفانه چې موقع نور کول کېږي
بله
د ډېر په کومه ساته ورته ګوري
مننه کاکر صاحب اوس هم ورځم اوریدونکو ته یو اوریدونکو براوخمه مهرباني وکړئ د ازادي رادیو مخکښ شې پروګرام دی
السلام علیکم مننه بشیر صاحب سلام او کاکر پر سلام محمد قاسم ورنځین راځه سره اړیکه
وعلیکم سلام ځواک صاحب، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلې دی. زموږ میلمنه فریبا احمدی کاکړ صاحب ده، که تاسو له دوی څخه کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
ډېره زیاته مننه کوم وسیم کاکړ خو ډېر ښه موزکان کې اشاره وکړه. هلمند هم د کندهار په شان یو ولایت چې تر پخوا اوس هم په هلمند کې ښځې مکتبونه ځي، نجونې مکتبونه ځي، پوهنتونو ته ځي، او په ځینې اطارات کښې ډېر کارونه دوی پیدا کړي دي. مخکې لکه زه ځي چې وایي چې په یو راست کښې د جندر سر کښې به یو ښځه کار کوله، یعنې اوس هغه په هغه راست کښې یا په هغه پرمخ پوهنتون کښې تقریبا څلور پنځه نجونې ښځې کار کوي. یعنې تر پخوا اوس د ښځو ونډه په حکومت ولېږي ډېره کړې ده ملالۍ بشیر په ما کښې نظر څرګند کړي.
بلې، ډېره مننه ځواک صاحب، ستاسې نظر مو واخیست، وام اورېد، ډېره مننه چې زنګ مو وهلی و. اوس هم ورځم یو بل اورېدونکي ته، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بلې، تاسې د راډیو ږغ کښته کړئ بیا خبرې وکړئ.
السلام علیکم فریبه.
مننه. وعلیکم السلام، تاسې خپل نوم ووایاست او که کومه پوښتنه لرئ؟
راجی صاحب توخی د زابل ولایت د شاجویل ولسوالۍ ستاسو سره په اړیکه کې.
توخی صاحب، ډېر مننه چې زنګ مو وهلی دی. زموږ میلمنه فریبا احمدی کاکړ صاحب ده، که د دوی څخه کومه پوښتنه لري؟
مننه. له دې څخه مې دا پوښتنه ده چې د زابل ولایت کښې د ښځو لپاره ستاسو سازمان یا ستا په مشرتابه باندې کوم خدمت سوی ده که نه ده سوی؟ خو البته لکهن د هر میرمنې بیا هم نسبتا هغه یو غټ ولایت ده، نسبت د زابل ولایت ته خامخا پرمختللې مخکښې ښځې لري. آیا دوی د زابل د ښځو سره په ارتباط کښې دي، یو اړیکه سره لري که نه لري؟ او په دې باخور یو پیشنهاد درته کوم، د تخنیکي د ازادۍ راډیو، زه د څلوېښتو کلو د ازادۍ راډیو د بي بي سي د ټولو پښتو خپرونو عامل او اورېدونکی یم. د راډیو سره ډېره علاقه لرم، په فریکونسیو او میټرو باندې هم پوهېږم. ستاسو د ازادۍ راډیو سهار په اووه بجې موږ هېڅکله په لنډو څپو نه شو اورېدی. حال دا ده چې په ټولو اطرافو کښې خلک په د لږې سیمو کښې اتین موج نه لري، او منځنۍ څپه په ځینې کښې کار کوي او سلمر راتود چې بیا موږ نه شو اورېدی. که دې زما شمېره چې و تخنیکي همکارانو ته ورکړې وای، ما به دا فریکونسیو میټرونه ښه په تفصیل سره ور دغه کړي وو. موږ د ازادۍ راډیو ډېر منندوی یو، موږ ته ډېر عاجل او اوچته خبرونه خپروي، خو تر اتو بجو پورې موږ دغه بې خبره ناست یو. پر اته بجې ستاسې خپرونه بیا د اورېدلو وړ وي.
توخی صاحب، ډېره زیاته مننه ستاسو د پوښتنې څخه. هغه مو د ځان سره ثبت کړه. او بل دا چې تاسو موږ ته وویل چې هلته ستاسو په ولایت کې ستونزه ده، او ازادي راډیو د اتو بجو د سهار مخکې تر اتو بجو نسي اورېدلی په سمه توګه باندې، یعنی امواج سم نه وي، پر دې باندې به موږ دغه د ستونزې د حل په خاطر باندې خبرې وکړو او اقدامات به وکړو. ډېره مننه چې موږ ته مو حال راکوي. اوس هم ورځم یو بل اورېدونکي ته، فکر کوم چې نور اورېدونکي نسته. میرحمت صافی زما همکار وایي چې اورېدونکي نسته، که نور اورېدونکي وي دی به موږ ته ووایي، حال به راکړي. زموږ میلمنه په مخکښې ښځې کې فریبا احمدی کاکړ صاحب ده. کاکړ صاحب، تاسې د توخی صاحب پوښتنه واورېدله. دوی یوه مهمه پوښتنه دا وکړه چې د زابل او کندهار د ښځو ترمنځ کومه داسې برنامه سته چې دوی په له یو بل سره خپلې تجربې شریکې کړي، یا هم له یو بل څخه زده کړه وکړي او په وس یعنی په تماس کې پاتې شي.
ما ورور ته سلامونه احترامات وایم. زموږ خپل په برخه کې چې د زابل ولایت کوم زموږ خورکۍ وکیله ده چې هغه زارا توخی نومېږي، او ډېر فعال او باعزته وکیله ده. د هغو سره موږ همیشه خپل د کاري تجربو درمیان نږدو، او خپل موضوعګانې سره شریکوو، خپل ستونزې مشکلات د خپل د ولایتو پار اساکی. اما دا چې د زابل د ښځو چار ریاست باید د کندهار د ښځو چار ریاست سره په تماس کې او خپل کارونه او تجربې سره وای او خپل مشکلات سره وای او خپل خدمات سره ګډ شریک تک دا یو حوزه ده چې کابل زابل او کندهار دواړه دی وی او دی او یان تقریبا یو خلک دي نو دوی باید خپل تجربه په سره شریک کی همداسې د ورزګان سره موږ خپل په ما باندې کې خپل منځ کې د زابل ورزګان او کندهار دا ټول سره یو ځای او همیشه خپل موضوعګان شریکو همیشه یو د بل دفاع کوو همیشه سره په تماس کې یو هغه وخت چې زه وکیل نه وم او په کندهار کې نه کار کوي یو مسه کې هغه وخت چې ما خپل په زابل کې دغه مسه د خواته سنترونه ترلود له پشاجوی کې وم او په زابل په شهر کې وم او اوس خو نو د موضوع د وکالت د اشفارس کال کېږي چې دلته موږ صرف ما وظیفه دا ده چې د وکیل صاحبان سره موضوعګان شریک کړو او دا چې د ښځو چارې وزارت بیا هم وظیفه لري چې د ښځو چارو د ریاستو ترمنځ امانګي جوړه کړي دا یو جدا خبره ده دا د وګړو وظیفه ده
مننه کاکړ صاحب اوس هم ګورو چې نور اوریدونکو په لاین کې ستاکنه فکر کوم چې یو اوریدونکو لرو مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام تاسو خپل نوم وایست او کوم پوښتنه لری
زمانو مغانی زاده جلال آباد نن تاسو سره اړیکه نیولې ده تاسو ته محترمه مهرباني خو ته سلامونه نیکې وړاندې کوم دا دی بخاری حدیث ده لن یفلح قوما ولو امرهم احسان نبی علیہ السلام وی اس کله به هغه ټولنه هغه اجتماع کامیابی ته ونرسیږي چې دغه پراس کې خزه وي دا دی بخاری حدیث ده نو په دې مورد کې دا
امیر صاحب تاسو بله موږ نسو کولای چې د کوم دینی عالم څخه دغه ستاسو خبره اوس مهال په دې خبرونه کې تثبیت کړو نو موږ نسو کولای چې یو طرفه او د ځینو خلکو چې دینی عالمان نه دي د هغوی خبري راواخلو او داسې نشر کو چې یعنی دا د خدای پیغمبر دا خبره کړې ده چې دا په عین حال کې یو د خدای پر پیغمبر باندې نعوذ بالله نعوذ بالله یو تهمت کېدلای سي چې دا موږ نسو کولای ک موږ په خبرونه کې کوم د دینی عالمان وي موږ کولای سو چې تاسو خبري د هغوی مخته کشیدو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام تاسو خپل نوم وایست او ک د فریبا احمدی کاکر سیب څخه کوم پوښتنه لري کولای سي
ما خالد خبر کوم د کابل نه د ما پوښتنه دغه د جدالته ولورونه جگ دی ټیټی په دغه ولایت کې ما دا وټلو کې مصرفونه جگ دی ټیټی سره کوم اقتصادي مقصد د افغانستان کې خو ټول کار به قانون د تاسو چې ګټه راولې د خلکو ته بده د ولورو ته ودی ودو ته دغه ما پوښتنه و
ډیر مننه تاسو پوښتنه مو واخیستله فریبا احمدی کاکر صاحب تاسو د دوی پوښتنه واوریدل ولور واقعا یو ستونزه ده چې زموږ ډیری اوریدونکو ورڅخه سرټ کوي کله ناکله په زموږ پروګرامونو ته زنګ وهي په دې برخه کې څه کېدلای شي چې دغه ستونزه د منځ ولاړه سي یا لږ تر لږه حل کړای شي
دا خو موږ داسې خاص یو دغه نه ورته لرو چې موږ باید څه خلکو ته دا هدایت وکړو اما زموږ غوښتنه همیشه د عالمان د دین څخه د حج اوقاف د وزارت څخه همدارنګه خپل د وزارت څخه د ښځو چارو وزارت څخه او خپل د ښځو چارو د کمیسیون څخه چې دې غړې نه یې مونته دا غواړو چې همیشه دا د تبلیغ پر کم باندې خلکو ته تبلیغ وکړي چې درغو خلک دې ته واڅي چې نه یوازې دا چې ولور کم سي همدارنګه زموږ د خلکو دا غذاف مصرفونه را کم سي حتی زموږ ځینې وکیل صاحبانو دا هڅه کړې ده چې په جمعي ډول ودونه وکي درغو چې هغه کسان چې وس نه لري او می وادوس دي او ام به مصرف خلاص دي نو موږ د تبلیغ په رقم خپل د ټول هغه کسان څخه چې یعنی کار کولای سي په دې کې غوښتنه کړې ده چې باید یو دغه وکي د خلکو څخه پوښتنه وکړي، د عالمان څخه، د نورو څخه، د عام خلکو څخه. اته امام جماعت مو موږ غوښتنه کړې ده چې باید هدایت ورکول شي د حج او اوقاف وزارت ته، چې هدایت ورکول شي چې خپل په خطبو کې، خپل په ویناو کې دا وایي چې د خلکو څخه خواهش وکړي چې دا ولور راکم کې، او بر علاوه د دې چې ولور راکم کې نور ګزاف مصرفونه چې د خلکو په نفع نه ده، او د یوې شپې مصرف شاید د ټول ژوند و عمر بدبختي باعث وګرځي، د ښځې، د نارینه، د اوبو، د آینده نسل. په دې کې باید دوی همکاري وکړي چې خلکو ته ور ورسوو تر هغو چې د دې شیان څخه خلاص. امیدوار هم یم، زما خپله هم پیام دا دی خلکو ته چې اولاد هغه شی دی چې څوک یې نه خرڅي، اما په داسې ولورو باندې دا د دې معنا لري چې خرڅ مکوي. د خرڅ په صورت کې تاسې مور پلار نه بلل کېږي، نو بنان تاسې باید په دې کې هڅه وکړي چې هم خدای راضي، دا بنده آینده ژوند د بهتري باعث وګرځي. مننه.
مننه کاکړ صاحب چې تاسو زموږ او اوریدونکو ته ځوابونه وایسته او په دې خبرونه کې لمر سر ګډون کوي. اوریدونکو تاسو د مخکښ شې پروګرام اوري، اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړي. آزادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، موږ تاسو ژغ اورو. تاسو خپل نوم وایست او که د ملمنۍ څخه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړي.
ما نوم نصیر احمد احمدی دی، ملمنه سم دا پوښتنه لري. دغه دا ښځه چې یو دا ولالېږي وایي زه دغه سړی سره واده کوم، یا جنۍ دی یا کونډ دی، د دې کورنۍ ولې دا مشکلات ورسره څه شوي؟ باید خو دې یوه ورځ ځوان نه دی، مانا یوه ساعت ځوان نه دی، زه تر حیاته پورې ځوان دی. د دې مور او پلار ولالېږي دې ته بل یو ته ورکوي چې دی دغه ناخوښه دی، او نه ژوند ورسره غواړي او نه زړه ورسره غواړي. نو دا د پیسو په خاطر چې ولورې لس لکه سي یا پنځه لس لکه دی، هغه ته وایي د دې ژوند د عمره پورې تباه او برباد کړي. او دغه بیا حقوق بشر هم دی، نارې وه چې موږ حقوق بشر لرو، د ښځو حقوق لرو، داسې حقوق دي چې دا یو نه پوښتنه شته، نه بدخواست شته، دا چې راولي مانا یو قمندانې دی او بل ځای ده چې بندې کېږي، هغه سړی پر خپل لار ځي، دا ښځې پر خپل لار ځي. باید هغه سړی ته باید ورکول شي چې هغه چې هغه ښځې غواړي، هغه نر غواړي، زما لپاره یو ځای شي او بل ته ورسېږي. زما پوښتنه مېلمنه صاحب ته دغه وو.
احمدی صاحب ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وواهه او تاسو پښتنه مولدان سره واخیستله. د کاکړ صاحب مخ ته بيژدو، اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړي. ازادي رادیو ده.
سلام علیکم بشیر خور، تاسو سلام او تاسو ملمانی تر سلام.
وعلیکم السلام، مننه چې زنګ مو وهلې دي. تاسو خپل نوم وایست مهرباني وکړي او کومه پښتنه لري.
شرافت الله اتیپ خبر کوم د ننګرهار ولایت نه، او پښتنمه د کاکړ کور نه دادا چې تاسو د خزو د مشکلاتو د رفقولو لپاره کمی پالیسی نه په کار چولې دي. مشکلات خو تبن پار ولایت کې د خزو په وړاندې زیات دي، او دغه مشکلاتو د منځورولو لپاره تاسو کمی ستراتیژي نه او پالیسی نه یا کوم پلانونه لري هغه عملي کړی؟ که په دې باره کې معلومات راکړئ مننه.
ډیره مننه عاطف صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وواهه، تاسو پوښتنه مو واخیستله. کاکړ صاحب، تاسو زموږ د احمدی صاحب او د عاطف صاحب دواړو پوښتنې واورېدې. احمدی صاحب یوې ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړه. دوی وویل چې په واده کې د نجونو خوښ ته نه کتل کېږي، چې که یو نجلۍ د خپلې خوښې پرته واده سي او اړیستل سي چې د یو داس چا سره واده وکړي چې د دې څخه یې په اړه باندې یا پوښتنه نه وي سوې، یا دې په خپله نه وي ویلي چې دغه زما خوښ دی، غواړم واده ورسره وکړم، د هغه اصلا نکاح نه کېږي. نو یعنې ډیره فیصدی خلک د داس چا سره اوسې چې هیڅ نکاح نه ده ورسره سوی. په دې برخه کې تاسو څه ویل غواړي؟ او همداراز د بشري قانون له مخې دا یو جرم ګڼل کېږي، چې په دې برخه کې څه کېدلای سي چې مور او پلار قانع کړای سي چې د خپلو اولادو خوښ ته وګوري؟
که زه اوس د خپل ورونو ته یو خبره وکړم چې په دې کې بیا هم تاسو کړم یاست، دوی به زما څخه بد استي. زه من حیث دی وکیل، من حیث دی خدمتګار، من حیث دی مور، من حیث دی خور، دغه ورون څخه بیا هم
په مجموع کې د ورن څخه ګیله لرم. که یو شزه تعلیم بکی، یو شزه مکتب ته ولاړ سي، او یو شزه خپل د حق او حقوقو ته با خبر سي، نو هغه کولای سي چې د قانون پر رڼا کې خپل هغه کورنۍ ته قناعت ورکړي چې مور یا پلار زما په قرآن شریف کې په شریعت په لحاظ د قانون په لحاظ دغه حق دی چې دغه سړی زما نه خوښیږي او زما نکاح نه ورسره جوړیږي. حتماً به هغه مور پلار یا ورور یا کورنۍ دومره رحمیږي او د دې په هکله به خپل قضاوت درست کړي. اما متاسفانه چې نن زموږ ښځې نجونې ډېره فیصدي خپل د حقوقو څخه ناخبره دي، فکر کوي چې مور و پلار دا حق لري چې خپل اولاد موږ ورکو هر چا ته چې موږ ورکړه. او د سرسی یا مثلا هغه شناخت د ارګانو سره نه لري. موږ په هر ولایت کې د ښځو چارو ریاست لرو، موږ په هر ولایت کې قضا او څارندوالي لرو، موږ په هر ولایت کې هر امکانات لرو. که یو څوک خپل د حقوقو څخه پوسی، نو هغه په دې باندې هم پوهیږي چې دا خپل غوښتنه د چا څخه باید وکم چې زما غور وکړي او زما پوښتنه وکړي. حتماً هغه به کې تعلیم کړي، هغه ځای ته ورځي چې د دې غور کې وخت چې پنځه موضوعګانې داسې په یو ولایت کې یو ولسوالۍ کې یو قریه کې داسې وسوه، هدا وڅېړل شوه او چا خپل د حق دفاع وکړه، بل ورځ کوم نور مور پلار په دې باندې پیژي، اوم هغه اولاد په دې باندې پیژي، بیا هم دې سره لکه زموږ ستاسې اوله موضوع چې وه چې د تعلیم سطح ډېره کښته ده، هغه د دې په خاطر چې یا امنیت نشته یا کلچر عنعنات حاکم دي. دا دوه شی د دې باعث سوی دی چې زموږ ستاسې د ښځو تعلیم سطح کښته ده. اغه نه پیږي په دې باندې چې دا غزما حق دی، د دې حق دفاع باید وکم. که هغه پوسی چې دا غزما حق دی، هغه تعلیم کړي، حتماً به خپل حق د دفاع پیږي او هغه به حتماً هغه ځایو ته ورځي چې دا هغه پښتنه وکړي. نو بنان بیا موږ تاسو را لو هغه مشکل ته چې موږ نارینه وو دغه موقع موږ د خوندو د لونو د شوڅ څخه اخیستې ده چې دی باید تعلیم وکړي، ځکه ټول په دې ستونزه باندې اخته دي.
بله کاکر صاحب، زموږ یو بل اوریدونکي عاطف صاحب تاسو څخه یو پوښتنه وکړه چې دا ډول وو دی ویل چې مشخص کوم پروګرامونه تاسو عملی کړی دي د شوڅو د حقونو په برخه کې چې تاسو یې په خپل نتیجه لیدلې ده؟
موږ خو تاسې په مجموع کې ټول خلک پوهیږي چې پارلمان مقننه قوه ده. موږ کوشش کوو چې یو داسې یو تاسې که په یاد دي ډېر مو کوششونه وکړه، حتی د نن په پارلمان کې زموږ دپاره ډېرې غټې ستونزې جوړې سوې، موږ مخالفتونه وسوه، خو بیا هم موږ دا کوشش وکړي چې د ښځو په قانون کې موږ خپل انخایي کوششونه وکړو چې ښځو ته هغه قانون وي چې د دوی ستونزې پکښې کې حل وي چې ومهم کړه. یعنی ډېر کلونه دا قانون په پارلمان کې پاتې سوه، په دا خاطر موږ خپل مشکلات ولیده، ښځې خصوصا چې موږ د ښځو دپاره یو داسې یو قانون وي چې هغه اکثریت مشکلات په نظر کې ونیول سي. نو دا چې موږ خپل نهایي کوشش کړی دی چې هغه زموږ اوله وظیفه ده چې د ښځو دپاره یو ښه قانون جوړ کړو چې د دې مشکلات پکښې کې حل وي، دا مو اوله وظیفه ده چې موږ وکړه. ټول افغانستان ټول خلک جانی په دې باندې پوه سوه چې موږ خپل نهایي کوششونه وکړه چې هغه وختو کې زموږ د ښځو د کمیسیون د ایسه پوځیا کوفي وه چې هغه ډېر د اعتراضو لاندې راله، د ځینې کسان د خوا څخه هم دې خپله نهایي کوشش وکړي، موږ یې ملګري وو. بل دا چې موږ انفرادي دا چې خپل په ولایت کې موږ څه کړي دي، هغه انفرادي کارونه دي چې د شزو اګایا ما خپل حقونه پاکله ځینې ارفاوي کارو پاکله د شزو چار ریاستونه تقویه کړی دي. د شزو چار په وزارت کې مو د ډېر کسان سره لیدل دي او د شزو د پاره مو اکثریت ځایو کې د فاند یا مثلا د نور شیانو غوښتنې کړې دي. دا هغه زموږ کارون دي چې خو بسنده نه ده. زه په خپله په دې باندې نه یم راضي. بیا هم ښځه په افغانستان کې ظفر کیږي، بیا هم ښځه افغانستان کې په دوهمه درجه قشر په سترګو ته کتل کیږي. ښځې په افغانستان کې نهایتا مشکلات لري. ښځې د تعلیم مشکل لري، ښځې د عرفي مشکل لري، ښځې د اقتصاد مشکل لري، ښځې د امنیت مشکل لري. ښځې په افغانستان کې نهایت د ستونزو سره مخ دي. د مجرم چې خپله اوم یو ښځې او د افغانستان په کلیدي پوسټو کې کار کوي، هغه رقم لکه نور ځایو ته چې موږ تللي او ښځې مو لیدلې او یو وکیل مو لیدلې ده چې د نور ممالکو یو ښځه وکیله څومره امکانات لري، څومره کار کولای شي، څومره موقع د کار ته مساعده ده. هغه سینه ده موږ ته هم نه ده مساعده او موږ هم دونده کار خپل ماکیین ته نه دي کړي. خپل هڅه به په مجموع کې د ټول ملګرو چې هغه مورونه عمره سره یې مشران مومره سره خپل هڅه وکړو. اما زه په خپل ته وجود کې چې شوز ما ته په درې دورو کې راي را کړې ده، شوز ما سره ډېر کار کړی دی، بیا هم هغه څه چې ما زړه غواړي از کار مینه دي کړې، خو هڅه وکړو ان شاء الله.
مننه کاکر صاحب، تاسو د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون یادونه وکړه. په دغه قانون کې کوم هغه ټکي مهم ګڼي یا کوم تغیرات په قانون کې مهم ګڼي چې ستاس په فکر باندې د شوزو د پاره ډیر د پام وړ دي او د دوی په ژوند کې تغیر راوستلای شي چې دوی د کومې ستونزې سره مخامخ شي، د تاوتریخوالي سره مخامخ شي په خپل ژوند کې؟
اول دغه تاوتریخوالي